احمد شیبگن در زیر رو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. واشنگتن ته د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی ته اشاره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په طالبان چې واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان به په افغانستان کې شخړې راکمې کړي. ویل کېږي چې په سلګونو امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او پر دې موضوع به هم د ولسمشر د واشنگتن د سفر پر مهال خبرې وشي. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د بیا نیولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوې ولسوالۍ اعلان کړي. خود جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته.
په کندز کې په لسګونو ملکیان روانه اونۍ ټپیان شوي او وژل شوي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي که څنګه. په پېښور کې یو تن په مرګ محکوم شو. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستۍ پریکړه خواشینی وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي. انتونی بلینکن زیاته کړې د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای هڅه کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت وو د جمعې پر ورځ وویل چې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایډن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. تفصیل وروسته. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته د پنجشنبې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دا خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینه مڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل سوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
در افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخو د غور والي عبدالظاهر فیضزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والی ویان ادا کوي چې په هسکمینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لېږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپینه مانی وایي چې د جانسن ان جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپینه مانی یوې ویاندی کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر رواني اونۍ افغانستان ته ولېږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې یوې محکمې یوه تورن کس ته د طب د یوې محصلې د وژنې په تړاو د مرګ سزا واوروله. د مجاهد الله اپریدي په نوم دغه کس په 2013 کال کې د آسمې رانی په نوم دغه نجلۍ په کوهاټ کې په ډزو سخته ټپي کړه. هغې تر سا ورکولو مخکې په یوه ویډیو کې پر مجاهد اپریدي د دې حملې تور لګولی و. ویل سوي اپریدي وروسته له هغې دا حمله وکړه چې آسمې رانی له هغه سره له واده کولو انکار وکړ. د امنیتي ملحوظاتو له مخې دغه محاکمه نن د پېښور په مرکزي زندان کې وسوه چې قاضي د محاکمې پر مهال مجاهد اپریدی د مرګ په سزا محکوم کړ. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په ایران کې د اوکراین د مسافروړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه سوي وي، خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پرتمه د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 168 سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دې د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلي چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخت وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خوشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی وو. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړو هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تیره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې.
د افغانستان جګپورې پلاوی په واشنگتن کې دی او تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیره شپه خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایدن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیات شوي، پراخې شوي او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایدن سره د افغان چارواکو په لومړي مخامخ کتنه کې هیلي او غوښتنې سوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل.
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ. د سفر ټول هدف همدا دی چې د دې نوی فصل پر جزئیاتو خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې یوې خواته حکومت دی او تر څنګ کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمیر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کیږي، د ولسمشر بایدن له ادارې سره، همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کیږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
د افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپین ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون هم دا خبره وکړه، ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامدار ژمنو په اړه ولسمشر غنی او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې پوسیتې دودي. وال سټریټ جرنال رسپانې د امریکا د استخباراتو د ویارزونې له مخې په روسیې کې راپور ورکړ چې شایي طالبان تشپژو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوې وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هیواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 1450 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پات شي. البته دا پوځیان به وروسته هم په افغانستان کې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوریت پالو مشر میچ مکانل ویلي هیله لري چې د جو بایدن اداره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یو اعلامیه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د عمده برخې تر وتلو وروسته به هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د پنځشنبه په ورځ ویلي د امریکا د دغو سلګونو پوځیانو سربیره سلګونه نور امریکایي پوځیان به خای د سپتمبر تر میاشتې مخکې تر هغه وخت چې د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت د ترکیې ځواکونو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې پاتې شي. یاد خبری اجانس ته چارواکو دا خبری د نوم د نخولو په شرط کړی، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دروان بهیر پاړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په مې میاشت کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دا بهیر دروان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې باید د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ امریکا ته تللی افغان پلاوی بنن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري. افغان ولسمشر او ورسره تللی پلاوی 13 ورځ واشنگتن ته رسیدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پالو له مشر مچ مکانل سره وکتل. له دې لیدنې وروسته خاغلی مکانل په یو بیان کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ځنډ غوښتنه کړې. مکمکانل ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیر بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. نوموړي هیله ښودلې چې د بایدن اداره به په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. دغه امریکایي سناتور په خپل دی بیان کې د القاعده په اړه د امریکا د دفاع د وزیر وروستۍ او څرګندونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې القاعده ډله په قوت سره یو ور بیا د راد برکېدو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا دفاع وزیر څوره ځوړاندې ویلي وو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته خای د دوو کلونو په موده کې القاعده یو ور بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی. افغان حکومت هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د موجودیت خبره کړي او دای د نړۍ لپاره ګواښ بللې. د روانه اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي وو چې د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیکه غونډه کې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکري طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړی ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن د ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړو ختمولو ته جدي دي. انټونی بلینکن وویل د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای کوشش کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوې ده په څو ساعتونو کې د افغانستان او امریکا ولسمشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د رویټرز په حواله نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن دا ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي او که څنګه. انټونی بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت و د جمعې په ورځ وویل په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایدن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوې دي. په دې سفر کې پخوانی سیاسي مخالف عبدالله عبدالله هم له ولسمشر غنی سره ملګری دی او ټاکل سوی دوی په څو ساعتونو کې د ولسمشر بایدن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه په داسې حال کې ټاکنی سوې چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د پسترلانیو عملیاتو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د طالبانو دغو جګړو د ګڼو ولایتونو مرکزونو ته خطر پیښ کړی. له بلې خوا د دولتي ځواکونو د همکارۍ لپاره په څو ولایتونو کې په سلګونو ملیشاو وسلې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل فرانسوي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په دقت څارو او دا هم په غور ارزو چې آیا طالبان په ټوله کې د افغانستان د روان شخړې سولې حل ته جدي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اپریل میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ چې د می میاشتې لومړۍ او بعد سپتمبر 13 د پروسه بشپړیږي. له دې سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو له جملې د یو اتیا ولسوالیو پر مرکزونو طالبان کنټرول لري. خود افغانستان دفاع وزارت وخت نا وخت د ځینو ولسوالیو د بیرتنیولو او په ځینو نورو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. رویټرز اژانس لیکي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د نیمایي برخې وتل بشپړ سوي چې د لړۍ به پر روانو څو اونیو کې بشپړ سي. بلخوا چارواکي وایي چې د 1600 او 1200 ترمنځ نور امریکایي پوځیان به د ډیپلوماتانو د خوندیتوب د همکارۍ لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای پر دې بحث کوي چې طالبان شخړې کموي کنه. د جګړو په لړ کې تازه خبر دا لرو چې د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو د نهو ولسوالیو د بیرته نیولو او طالبان د څلورو نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان پر اساس پلان او برنامه مشخصه ده کې
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختک په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکستاني شوت
نموړي ول چې د تخار بنګي او فرخار ولسوالۍ د بلخ ولسوالۍ د کندوز ارچي او لیاباد د پکتیا سید کرم احمد آباد او د فاریاب انخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګ دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کلګي سیمې هم د طالبانو لولکي وتلې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدانن سهار هم څلور نور ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې جمعه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا نن سهار سره چې موږ څلور ورځې تېرې شپه کې مسقط کړی دی په بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې یو څلو نه ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 16 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه ورځ ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تن د قول اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومن وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوي چې پر مهال د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومن همدارنګ وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبره چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لوري سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط نن د کندوز ښار امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د کندوز عام روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز پر شار د 15 ورځنی جګړې په ترڅ کې افزایبي روغتون ته 20 مړی او 163 ټپیان انتقال شوي چې 50 سلنه یې ملکیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز ښار شاوخوا نږدې سنډې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 21 تنه ملکي کسان وژل شوي او 163 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندوز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندوز د شریف ولسونو لپاره خپل خدمات په دې سوله د جنګ کې کړي دي او کوي، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوینزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې خلاص دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندوز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې کفایت بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله دامو کېدې له خاطره سي د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندوز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته، او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
چشم دیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د بی کورنۍ څلور کسان ټپیان شوی وو چې له دې شمیر څخه پلار مړ شو او یو لوري د عملیاتو لاندې مړ شو، او کله چې مړی له شفاخانه کور ته انتقال وو شدید جنگ شروع شو، او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چانه شو کولای چې شهید پورته کړي.
د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو وسیدونکو عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دل تجنگونه ده او سخت زیات او مونږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو مونږ سره بالکل سنشته او دولت باید مونږ سره کومک وکي او تاسو زمونږ دا غک دولت ورسوي
خو د کند سیمه چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري چارواکي وایي چې د برښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برښنا فعاله شوې ده او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برښنا بیرته وصل شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپای ټولنې مشرانو تیر شپه نا وخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندې زرات کړ دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشیزې وړاندې سره دی ولادیمیر پوتین د دې وړاندې هرکلی کړی وو تفصیل پر راپور کې
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندې جوړ را نخلل دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسیدل چې د اروپای اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي د اروپای اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را پدې خو له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی وو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل به دیالوګ نه کیږي باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسأله خبري وکړي دا د حل یوازینی لار ده خو په بروکسل کې د تیر شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبري اعلان وکړ چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شو پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی وو میرمن مرکل د تیر شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسان نه بلکې ډېری هررخیزی خبري وي مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي وو چې د وروستیو میاشتو پیښو وشو ده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافی نه دی د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ د اروپای اتحادیه د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر وو گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي د په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې ورسره تر رسیدلې یو د فوتبال لړګره دا خبر لرو چې له اروپا جام فوتبال لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته سبا ویلز له ډنمارک سره او ایتالیا له استریا سره مسابقه کوي او سبا انګلستان له سریلانکا سره د کرکټ لوب لري ویسټ انډیز له جنوبي افریقا سره اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
نوم محمد الله علي
د کوم ځای
پکتیا ولایت
کور دی چیرې ده
کور می دی شو دای صالحین کی ده
ها څه شي خرڅې دلته
نه شکر او بخرڅو
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې
بل څه شي نه خرڅو خالی هم نشه
سبې خپل تحصیل بارکه دی راته وای در سبق دی ویلای
درس می دسی کم می لای دوم رنه بس اندی مجبوریت الله سره جایو
تر څوم صرف دی ویلای
د څلورم سیم فهمې ویلای
بیا دی پری خو ده
او بیا پری خو ده مجبوریت و څه مکړی و
بل نه مجبوریت و
غریبی سخت او بس کور کې څه غنه وکنه غریبی سخت
کور کې څوک نه وتی کار وکي
نه په کور کې څوک نه وتی کار وکي بس یو زم یو میبل ورو ده دواړه شاګردان یو ده شاګردې باندې
بیا شاګردې کې څو روپۍ درکې
2500 روپۍ ورځ راکې سر 500 بجو نه تر 2 بجو پورې ده مها
معمولا کوم شاید خوخي خپل ګټه واخلي کور ته یې
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري
مثلا ته چی وړي کوړه
سوزي موزي د بورش شین چې یو شیبل چې دا شیان چلو
دا کار چې کوي کنه دا ټول کور ته ورکه یې خرج مصرف کې یک ځان ته میوته ساتي
نه ټول کور ته دې کې بچو ساتي مجبوریت سره شه د 2500 روپۍ زمون کور به چې چلیږي
نو کله چې ته آیت کام دا ولی بل ځای کار نه کوي
نشته بل ځای کې کورونه زمانہ خراب و زرخا و خلق دی چې مجبوریت د لاس په خېټم کار کوي هغه د لاس من دام شکر ده چې 2500 روپے به ام کار کوي
البته شاګردی کې به غرمه خوري درکې
او سبین د غرمه م د محامم
څه درکې دي خوراک لپاره
بس د سی خاص دا کټګ متګ وروړي لکه چیپ شي لوبیا شي او شي ورته
درته وایي چې ته څغواړې چې یعنی سره 5 ژوند دی باید درلو دی
ژوند بس د سی وی چې دولت د کار زمونه برابر کی یو چا تلک سو سیل وی کنه سخت کورونا بچي دلته د کورونا ډیر درنه دي خراب دي ډیر ځوانان دي چې پاغه کې سرهخته شي وي باید دولت د کار زمونه برابر کی چې دې کې کاروبار او خپل وطن ته خدمت وکړي
ډیر مننه خیر وسې
مننه تاسو نه خیر
څو ساعته وروسته تمه ده چې په سپینه مڼې کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د امریکا پر مرستو راتلونکو مرستو خبري وکړي.